द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اردن کو وایس اف امریکا ډیبا نیم ساته سره نه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. نن د ګولورز کال 2020 د جنوري 8 نیټه ده. په پښتونخوا کې دا وخت د سهار 3 بجې دي. کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 3 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیبا په نیم ساته خبری خبرونه کې درته زما وجري لیواری بیا ستړي مشوایم او اول ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت مهم خبرونو سر ټکو ته. په چین کې د کرونا نومي وایرس له امله د مړو شمېره 650 ته رسېدلې ده. اخو امریکایي چارواکو ویلي چې په امریکا کې اوسه پورې د کرونا وایرس 15 تصدیق شوي کیسونو مخې ته راغلي دي.
د امریکا حکومت د چین له هووان ښار نه د خپلې کونسلګرۍ کارکوونکي راوباسي او ترڅنګ یې تر خپله وسه ځنې نور امریکایان چې په هووان کې میشت دي یا هلته کار کوي هم راوباسي.
په بډو رشوتونو یا کرپشن نظر ساتونکي نړیوال ادارې ترانسپیرنسي انټرنیشنل د اتوار یکشنبې په ورځ د تفصیل لپاره خپل یو رپورټ خپور کړی چې وایي د پاکستان درې درجې ښویدل هیڅکله مطلب په کرپشن کې زیاتوالی یا کموالی ښودل نه دي.
تیره هفته ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د بډو رشوتونو د سار نړیوالې ادارې لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی وو چې پاکستان د بډو رشوتونو په 130 ملکونو نوملړ کې نور درې درجې ښکته تللې.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار یکشنبې پر ورځ داوه کړې ده چې د هغه وکیلانو د ډیموکراټانو هغه قضیه په مکمله توګه شنډه کړه چې صدر دې باید د موافقت په تور محکوم شي او له دندې لرې شي.
سنت کې د سوالونو ځوابونو د سیشن یا ناستې په پوره کېدو سره تمه ده چې ډیموکراټان خپلې هڅې بیا پر ځای کړي چې سنت کې د صدر ټرمپ په مواخذه کې مهم ګواهان سنت ته د ګواهۍ د پاره وړاندې کولو په اړه رائے ورکړي شي.
او زه غواړم چې د خبرونو تفصیل ته په چین کې د کرونا نومي وایرس له امله د مړو شمېره 650 ته رسېدلې ده. د رپورټونو تر مخه په چین کې د اتیش سره پورې پاکستانی زده کوونکي هم دي او کرونا وایرس چې مرکزی ووهان ښار ګڼل کېږي یوازې هلته 1500 پاکستانی زده کوونکي میشت دي. دا ورځپاڼې تر مخه د پاکستان خارجه وزارت په یوې بیانیې کې ویلي دي چې تر اوسه په ووهان کې موجود دي او پاکستانی هم د دې وایرس ښکار شوي نه دي. وزیاته کړې ده چې پاکستانی ټولنه ته د پوره ملاتړ ډاډ ورکړي او خاص ترې کړي چې د چینی چارواکو لخوا د صحت په اړه هدایتو باندې عمل وکړي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې په امریکا کې د کرونا وایرس 15 کیسونو سپورې مخې ته راغلي دي. په بډو رشوتونو یا کرپشن سار نړیوالې ادارې ترانسپیرنسي انټرنیشنل چې تیره اونۍ د نړیوالې ادارې فساد د اداو رپورټ خپور کړی و چې ښایي پاکستان د تیر کال له درجې څخه دریم ځلې راوتلی دی. د اتوار یکشنبې په ورځ د تسهیل لپاره خپل یو وضاحت خپور کړی چې وایي د پاکستان درې درجې ښویدل هیڅکله مطلب په کرپشن کې زیاتوالی یا کموالی ښودل نه دي. تیره هفته ترانسپیرنسي انټرنیشنل یا د بډو رشوتونو د سار نړیوالې ادارې لخوا جاری شوي رپورټ کې ویل شوی وو چې پاکستان د بډو رشوتونو په 130 ملکونو فهرست کې نور درې درجې ښکته تللې. د تیر جمعې په ورځ اسلام آباد کې په دې رپورټ باندې د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي سلاحکار فردوس عاشق ایوان سخت غبرګون ښودلی وو او ویلي وو چې د ترانسپیرنسي انټرنیشنل په دغه رپورټ باندې لویه پوښتنه کوي چې هغه خلکو پوره معلومات د سرګن کړي د کوم په اساس چې دا رپورټ جوړ کړی شوی او خلکو ته وړاندې کړی شي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار یکشنبې پر ورځ دعوه کړې ده چې د هغه وکیلانو د ډیموکراټانو هغه قضیه په مکمله توګه شنډه کړه چې صدر دې باید د موافقت په تور محکوم شي او له دندې لرې شي. یوه ورځ وروسته له هغې چې د ټرمپ وکیلانو د سنټ په محاکمه کې د هغه دفاع پیل کړه هغه په ټویټر کې ویل د مواغذي خبر کول په ټاکنو کې پراخه مداخلت دي چې داسې کله هم مخکې نه دي شوي. او د ترکیې ژغورونکو د اتوار یا یکشنبې په ورځ د یوې زورور زلزلې وروستو د نړېدلو ودانیو لاندې نه نور ژوندي خلک روباسلي خو د مړو شمېره 8 تنو ته لوړه شوې ده. شاوخوا 4000 کسانو په سخت یخنۍ کې د ماشینونو په مرسته د ودانیو لاندونه د ژوندي خلکو روباسلو کار کې مرسته کوله چې د جمعې په ماښام د 6.8 درجې زلزلې له امله د ودانیو ملبو لاندې ګیر شوي وو. چارواکي وي تر اوسه 50 نه ده بل بي لاندې نه روباسلې دي. او په قدرتي افتونو کې د مرستو حکومتي ادارې ویلي چې د زلزلې له امله 1400 نه زیات تنان جوبل شوي او په دوی کې 45 د انتهایی نگهداشت په واټ کې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنه خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. اوس پردو رپورټونو رخته ډومبې رپورټ په چین کې د کرونا نومي وایرس په اړه دی، چرته چې دا وایرس ډیر زیات خپور شوی او اوس پورې د مړو شمیره 650 ته رسیدلې ده. او د دې وایرس چې کوم مرکز ګڼل کېږي ووهان ښار، هغه په مکمله توګه ترل شوی. دې ښار نه څوک هم بهر نشي وتی. امریکا کې هم د دې وایرس چې دی نو 15 کیسونو پورې تصدیق شوی دی. او امریکا چې دا نو دوی په چین کې چې کوم خپل کونسل ګری خلک دي او نور وګړي، دوی د وباسلو کار هم زر پیل کړي. تفصیلي رپورت د ډیوا همکار عبد حسین نورو.
د چین د چرواکو په وینا تر اوسه په چین کې 650 تنه د کرونا وایرس له امله مړه شوي دي او شاوخوا 2000 کسان اوس دغه خطرناکې ناروغۍ باندې اخته شوي دي. د چین د ناروغیو کنټرول او مخنیوي لپاره د مرکز رئیس یا ډایرکټر گاوفاو د اتوار په ورځ د یو ناساپی مطبوعاتي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل کرونا وایرس یو نوی ناروغي ده، خو دا د سارس په شان جدي نه ده. گاوفاو وای هر څوک غواړي چې دا د سارس سره مقایسه کړي. په یو اړخ کې دا ناروغي واقعا چې موږ یې اوس ګورو سارس سره مقایسه کیږي، خو دا د سارس په شان پیوړې نه دی، ډېرې لګې جدي پیښې شتون لري. د چین د صحت چرواکي داسې خیال کوي چې په هر حال به دغه انفیکشن به لا هم دوام ولري او وایي چې تر اوسه د دغه ناروغۍ کوم مؤثر علاج شتون نه لري. د چین چرواکو د اتوار په ورځ ویلي چې د کرونا وایرس 6899 پیښې تشخیص شوې دي. دا وایرس تیر کال په آخر کې د چین هیوبه صوبې په پایتخت هووان کې د سمندري غذا په مارکیټ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلي ځناورو د خرڅون له امله راپورته شوی دی. د اتوار په ورځ حکومت د ټول هیواد په کچا په لنډ مهاله توګه د ځنګلي ځناورو په خرڅون د بندیز اعلان کړی. هم د اتوار په ورځ امریکایي چرواکو ویلي چې په امریکا کې د کرونا وایرس دریمه پیښه د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې موندل شوې ده. د کالیفورنیا ایالت د اورنج کاونټي یا ضلع د صحت ادارې ویلي یو ناروغ چې د چین هووان ښار نه امریکا ته راغلی و ټیسټ یې ښودلی چې هغه په کرونا وایرس اخته دی. کرونا وایرس په دې ورستیو کې په چین کې راپیدا شوی چې تر اوسه یې په ټوله نړۍ کې 650 کسان مړه کړي او شاوخوا 2000 یې ناروغه کړي دي. د دې مرض د خپرېدو مرکز د چین هووان ښار ګڼل کیږي. امریکایي چرواکي وایي د چین نه راغلی په کرونا وایرس ککړ شخص اوس کوارنټین شوی دی، خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د صحت چرواکو په امریکا کې د کرونا وایرس لومړنی کیس د نهه یا سه شنبه په ورځ په واشنگټن ایالت کې چې په شمال لویدیځ کې پروت دی رپورټ کړی و. هغه وګړی هم تیر هفته د چین لا هووان ښار نه امریکا ته ستون شوی و. په امریکا کې کرونا وایرس دویم کیس د تیرې جمعې په ورځ په شیکاګو کې موندل شوی و. د کرونا وایرس مرض خواوشا 15 ملکونو ته خور شوی چې کینیډا، امریکا او فرانس هم پکې شامل دي. د صحت نړیوالې ادارې یا WHO ویلي چې کرونا وایرس که څه هم انسان مړ کولی شي، مګر تر اوسه په ټوله نړۍ کې یې کوم د صحت بیړني حالت نه دی رامخته کړی. د امریکا حکومت د چین له هووان ښار نه د خپلې کونسلګرۍ کارکوونکي راوباسي او تر څنګ یې تر خپله وسه ځنې نور امریکایان چې په هووان کې میشت دي یا هلته کار کوي هم راوباسي. خو هغو امریکایانو ته چې په خپل شخصي ظرفیت نه په هووان کې اوسیږي دا خبرداری ورکړل شوی چې شاید د اغو ټولو د وړلو لپاره په جهاز کې ځین نه وي. د امریکې خارجه وزارت ویلي چې دا هووان نه به دا جهاز د امریکا سان فرانسیسکو ښار ته ځي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
ګرانردونکو د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه نیخ په نیغه دوام لري. په بډو رشوتونو د سار نړیوالې ادارې یا ټرانسپیرنسی انټرنیشنل تیرونه چې کوم رپورټ جاری کړو چې پکې ویل شوی پاکستان د تیر کال د بډو رشوتونو په یو سلتیا ملکونو فهرست کې نور درجی درې درجی ښکته تللی. نو په دې اړه دوی تحصیل لپاره خپل وضاحت د اتوار په ورځ خپور کړی او وایي چې د پاکستان درې درجی خویدل هیڅ کله مطلب دا نه دی چې په کرپشن کې زیاتوالی یا کموالی دوی خودل غواړي. په دې باندې نور حال زمونږ همکار اشفاق مومند په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تحصیل لپاره خپل راپور جاری کړی چې وایي د پاکستان درې درجی خویدل هیڅ کله مطلب په کرپشن کې زیاتوالی یا کمواله خودل نه دی. تیر هفته ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا د بډو رشوتونو د سار نړیوالې ادارې لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی بو چې پاکستان د بډو رشوتونو په یو سلتیا ملکونو نوملړ کې نور درې درجی ښکته تللی. د بډو رشوتونو پر ضد کارکوونکي غیر سرکاري ادارې ویلي دوی به زر یو وضاحتي بیان جاری کړي چې د کال 2019 د بډو رشوتونو په حق له میډیا کې د ریکارډ تسی وشي. جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې درجه بندۍ کې په غطای سره د میډیا څانګې د کال 2000 پر ځای د کال 2018 ریکارډ پورته کړی وو. دوی وایي چې د کال 2000 راغونډ کړی شوی معلومات لا هم د میډیا سره نه دي شریک کړی شوی. د حکومت لخوا د نیوکو وروستو جاری شوی په دې بیانیه کې ویل شوی چې ټرانسپیرنسی انټرنیشنل هیڅکله هم په خپل راپور کې دا نه دی ویلي چې د پرویز مشرف حکومت په موده کې په بډو رشوتونو کې اضافه راغلی وه او نه موجوده حکومت په دویم داسې حکومت دی چې پکې د کرپشن کچه تر ټولو لوړه ده او نه د پاکستان پیپلز او د مسلم لیگ نون حکومتونه د کرپشن نه پاک یاد کړی شوی دی. د تیر جمعې په ورځ اسلام آباد کې د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل لخوا په جاری شوی راپور باندې د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي سلاکارې فردوس شقاوان سخت غبرګون ښودلی وو او ویلی وو چې د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل په دغه راپور باندې لویه پوښتنه کوي چې خلک او پوره معلومات دې څرګند کړي د کومې په اساس چې دا رپورټ جوړ کړی شوی وو او خلکو ته وړاندې کړل شوی دی. دې زیاته کړې وه چې په دې راپور به څوک باور وکړي چې د پرویز مشرف او عمران خان د حکومتونو ذکر د بډو رشوتونو په لړ کې اول او دویم لمبر باندې شوی او د پیپلز او د مسلم لیگ نون ګوند ذکر بیخي په اخیر کې شوی دی. ټرانسپیرنسی انټرنیشنل وایي چې دوی په کال 2019 کې د پاکستان لپاره هیڅ قسمه کومه درجه بندي نه ده کړې او نه یې د بل کوم ملک لپاره کړې چې حکومتونه یې په درجه بندۍ کې په فهرست کې یاد کړی شوي وي. دوی وایي چې د کرپشن لپاره شو سرویګانو کې د دوی هیڅ قسم کوم مداخله نه وي او نه د دغه ادارې چې سی پی آی نومیږي په جوړولو کې د دوی لاس شته. دوی وایي چې د کرپشن درجه بندۍ راپور د جرمني څخه د ادارې لخوا تیاریږي او د ټرانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان څانګې په دې کې هیڅ رول نشته. دوی وایي چې د صارفینو د مصرف درجه بندۍ فهرست یا سی پی آی راپور د 14 مختلفو ذرایعو او 12 ادارو څخه راجمع کړل شوو معلوماتو په اساس جوړول کیږي. د دغې په اساس د کرپشن کاروبار او د ملک په کچه په اولس کې د بډو رشوتونو په لړ کې معلومات خپرول شي. د 14 ذرایعو نه اخیستل شوي معلومات یو سافټویر ته ورکول کیږي او بیا د دغې درجه بندۍ د کره کتنې او حساب کتاب وروستو معیار برابرول کیږي. د معلوماتو په اساس د معیار دغه فهرست د 100 نه تر 0 پورې ملکونه په مختلف درجو کې ویشي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ګرانوردونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنی خبری خپرونه تاسو دا وخت د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیغ پنیغه اوره. د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف حکومت خپل درې وزیران لري کړي او د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي دا وزیران د حکومت په مخالفت کولو د سوکونه لري کړي شو دي. په دې باندې د ډیوا سرنکار اسماعیل خان صاحب سره زموږ همکار سمین حسن خبرې کړي دا تاسو وړاندې کوو.
بزیات خبر خود دو د عاطف خان وا او د شهرام خان وا تاسو تمه معلوم وي چې په صوبایي اسمبلی کې د تکیل تحریک انصاف یو ډېر غټ شمېر ممبران دي تقریبا 2/3 میجورټی لري اکثریت لري صوبایي اسمبلی کې. نو په دغه حال کې دی وخت چې کوم عمومي حالاتو سیاسي حالاتو د پاکستان په پنجاب کې هم هلته کې سیاسي مشکلات دي تحریک انصاف ته اقاف لیک کې نه خفه دي ان پی ایم کرا چیک کې نه خفه دي په پنجاب کې ملتي یو پرشر ګروپ جوړ شوی دی. نو تل تا کې په داسې حال کې نو سبي صبح کې ته په کوم پاکي ته کې تحریک انصاف ډیر غټ ادبي اکټیویټ لري په سوي خپل کې حال ته کې دارنګه پرشر ګروپ مخې طرف نن او بیا داغه د دې ګروپ یو غړی اعلان اعلان وزیر اعلی باندې تورونه مولا ګول او وی چې دا حکومت ناکام حکومت ته کرپشن پکې زیات ته اغلا پکې زیات ده. نو دا د عمران خان د پاره ماته دا چې لګي چې هغه په دا پیغام د شیخونه لګیدو نو زکه د هغه ګام کوټه کو دا غي بل غټه وجه دام ده چې هغه سره دته کې اکثریت ټیک ټاک ورسره لوي اکثریت ته لوي د دې اکثریت لري نغه ته ویشي چې دلته کې تدریس نور کا انو بس یا ته نه هم د پټې نو بس یو څه اثر ورځي کنه خدای اثرات یې چې سره دا چې په پنجاب کې کوڅو ګروپ جوړي لکه په پنجاب کې اته نه کا سان دلی ګروپ جوړ کړي نو قسم دا پیغام مګیل مور کول چې عمران خان وخت چې خلکو ته پته ولګي چې غوري کدا ما تاسو بغاوت کی داغه انجام بدای شي ځکه هم دا ګام پورته کو.
په دې وخت کې تاسو د پنجاب ذکر هم وکړو. پنجاب کې هم په سیاسي توګه باندې هغه شانتي د پاکستان تحریک انصاف حکومت مطمئن نه ښکاری چیلنجونه ورته مخې ته پراته دي. مطبوعات هم د سیوای په سند کې هم بیا د ام کیو ام مسله ورته مخې ته پراته ده. خیبر پختونخوا کې هم کا په پارټۍ کې دنه اختلافات لیدل کیږي نو حکومت خلا دومره وخت هم نه دی شوی. تاسو څنګه ګورئ دا د پارټۍ دنه اختلافات به د حکومت په دې موده باندې یا د نور مخې ته سمسلې زیاتې کی او کنه؟
ته دا د پټه کې د نه خو پنجاب کې ډېر مشکلات شته او البته کې په پنجاب کې مسله غټه ده چې یو خو تحریک انصاف په پټه کې د نه ډېر ګروپونه دي البته کې د رسالور تاسو نه چې دي چې هغه د وزیر اعلی امیدواران دي یا خواهش لري چې د بوزدار ته په ځای باندې وزیر اعلی جوړ شي تر څو د خپل ګروپون جوړ کړی دی او پاټه کې د ګروپونو زیات دي. بل بیا دا چې پاټه نه بهر هم په حکومت نه پاټه د حکومت نه بهر هم په پاټه کې ګروپونه دي په پنجاب کې بیا دریم غټ ورته مشکل چې کم دی هغه د قاف لیک دی. قاف لیک چې کم دی ځان له یو غټ الته کې د غړې کسان وسره دوم رجسټر دی او چون کې په پنجاب کې د وسره اکثریت نشته لري تحریک انصاف سره نه وی ته د قاف لیک ډیر سخت ضرورت دی کټه فلیک تی نه لاړ چې د حکومت را ورځيږي نو دې ته وجه نه غي هم خپل پرشر او دا یو سکي نو مشکلات په د زوم په سوبې په نسبت پنجاب کې تر کې تاسو چیلنجز او دغه ته ډیر زیات دي.
صحیح شو ډیره مهرباني اسماعیل خان صاحب.
مهرباني مهرباني.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
ګران اردوونکو وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سارانه خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه نیخ پنیغه غوږی او اوس وخت شوی سیمه ایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوم کې مختار خرید.
پاکستان کې د ډيري مدینه د پاکستان په وسله بند فوجونو د ملک په سیاست کې د مداخلت کولو تورونه پوری کیږي. په دې موضوع یو شمیر ملکی او غیر ملکی لیکوالان او خبریالان مختلف قسم مضمونونه او تجزیه لیکي. د امریکې د مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو تازه غنا کې د نامتو لیکوال د پروفیسر عاقل شاه یو مضمون هم د پاکستان په سیاست کې د فوجیانو د مداخلت په موضوع خور شوی دی. پروفیسر عاقل شاه د امریکې د اوکلاهاما یونیورسيټي د بین الاقوامي مطالعو په شعبه کې د سویلي ایشیا د سیاست ایسوسیټ پروفیسر دی او په نیویارک ټایمز کې د ده د چاپ شوي مضمون سرخط دی، د پاکستان سیاستدانان په سیاست کې د فوج درانانوستو د پاره څنګه د فوج لاس امداد کوي. پروفیسر عاقل شاه نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان سیاستدانانو په هر دور کې ملکی سیاست کې د جرنیلانو درانانوستو د پاره په ملکی قوانینو کې د دې جرنیلانو د مرزه مطابق لاند باند کړی دی. عاقل شاه لیکي چې په کال 1947 کې د پاکستان د جوړېدو نه راپدېخوا فوج پاکستان باندې د دیرشو کالو نه زیات نیغ په نیغه حکومت کړی دی، او چې په کوم دور کې نیغ په نیغه حکومت نه وي هغه دور کې هم د پردې د شانه په جمهوري ولسي حکومت خپل فشار مضبوط ساتلی وي. د سیاستدانانو د دې ناوړه کردار له سببه پاکستان کې د جمهوري ادارو د قیام او د فوج د جمهوري حکومت د اختیار لاندې د راوستو یو درستړی عمل ډیرو غیر یقیني حالاتو سره مخ دی. د پاکستان سیاستدانانو تل فوج ته خپل ځانونه د خرسون د مال په حیثیت کې پیش کړی دی. پاکستانی سیاستدانانو د فوج په سیاست کې درانانوستو د پاره ملکی قوانینو کې د جرنیلانو د مرزه په ترمیمونو کولو د خپلو خلکو اعتماد تالا ترغ کړی دی، او په ملک کې د جمهوری نظام راتلو عوامي ارمانونه هر ځل خوري ایری کړی دي. د پاکستان سیاستدانانو په خپل دیناوړه عمل تل په سیاست کې د فوج بالادستی مضبوطه کړې ده. پروفیسر عاقل شاه د پاکستان د سیاستدانانو د دې ناخوښه کردار د لنډ شان تاریخ بیانولو په موقع خپل مضمون کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د اگست په 19 تاریخ د فوج د سرلخکر د جنرل باجوا د ملازمت د میاد د نور درې کاله اوږدولو فرمان جاری کو. وایي چې عمران خان دا فیصله سیمه کې د امن و امان د خرابو حالاتو په رڼا کې کړې ده. د جنرل باجوا د میاد اوږدولو په فیصله د عمل درآمد کېدو نه دوه ورځې وړاندې د عمران خان د حکومت د دې فیصلې خلاف د پاکستان په سپریم کورټ کې عرضی وشوه. سپریم کورټ په دې عرضه د فیصلې کولو په موقع ولیکل چې حکومت دې شپږو میاشتو کې دننه دننه د ملک د درې واړو فوجونو د سرلخکرانو او د جاینټ چیف آف سټاف د ملازمت د میاد د اوږدولو یا نه اوږدولو په حق له مستقله قانون سازي وکړي. په 1 جنوري د پاکستان پارلیمان په ډیره جلدبازی سره د فوج د سربراهانو د ملازمت د میاد اوږدولو په حق کې فیصله وکړه. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د پاکستان مخالف لویو سیاسي پارټو هم د دغې قانون په حق کې ووټ واچولو، خو د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ دننه عامو ممبرانو په دې قانون سازۍ کې د خپلو پارټو کردار ډیر غندلی دی، ځکه چې هم د دې پارټو اعلی قیادت د کال 2018 په عامو انتخابونو کې په جنرل باجوا باندې د ټاګو ټورو کولو تورونه پوری کړي وو. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ کارکنان نن هم د خپلو پارټو په قیادت الزامونه لګی چې دوی خلکو سره نه بلکې جمهوریت سره غداری کړی ده. پروفیسر عاقل شاه خپل مضمون کې زیاتی چې په کال 2018 کې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما دستاویزاتو په وجه نواز شریف د وزیر اعظم نه لری کو، سره د دې چې پاناما دستاویزاتو کې نه خود نواز شریف نوم او نه پس بدعنوانی ثابت شوی وي، خو بیا هم د سپریم کورټ ججانو دی د امین او د صادق په غز په پورا نه خاتو د کورسینا لری کو. میا نواز شریف د دې ناجایزه فیصلو خلاف د خپل پلرینی صوبې پنجاب خلک فوج او عدلیه پسې راپاسول، او د فوج د نوکو پوندو د زور لګولو باوجود د نواز شریف مسلم لیگ د کال 2018 په عامو انتخابونو کې د پنجاب زیات شمیر صوبایي نشستونه وګټل او په قامی اسمبلی کې په دویم نمبر راغله.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دی د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ د اتوار یک شنبه پر ورځ دعوه کړې چې د هغه وکیلانو د ډیموکراټانو هغه قضیه په مکمل توګه شنډه کړه چې غوښتل یې صدر د مواخذه شي. تفصیلي رپورټ په نصر الله نورو.
د اتوار یا یک شنبه پر ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ادا وکړه چې د ډیموکراټیک ګوند له خوا د هغه د مواخذې قضیه چې مقصد یې د صدر څوکۍ نه لري کول وو د هغه وکیلانو په بشپړ ډول ګټلې ده. یو ورځ وروسته له هغې چې صدر ټرمپ وکیلانو د مواخذې په محاکمې کې د هغه دفاع وکړه، صدر ټرمپ په ټویټر ولیکل چې د مواخذې جعلي قضیه په انتخاباتو کې داسې مداخلت دی چې مخکې یې څه مثال نه دی لیدل شوی. صدر ټرمپ په ټویټ کې د مواخذې قضیې مشر څارنوال او په کانګرس کې د ډیموکراټیک ګوند مخکښ غړي ایډم شیف د یو کرپ پالیټیشن یا خراب سیاستوال په توګه یاد کړو او زیاته کړه هغه ښایي چې یو ناروغه سړی دی او هغه له دې څه قیمت نه دی ادا کړی چې زموږ پر هیواد یې کړی. ښاغلی ایډم شیف میټ د پریس کې خبریالانو ته ویل په دې باور لري چې صدر ټرمپ سرګندونې د یو ګواښ په توګه دي. ښاغلی شیف زیاته کړه چې صدر ټرمپ یو زدي او قهرجن صدر دی او زه فکر نه کوم چې په دې اړه کوم شک شتون لري، او که چېرې تاسو فکر لري چې څه شک شتون لري نو نن زما په اړه د صدر ټرمپ ټویټونه ولولئ چې وایي زه باید قیمت ادا کړم. د صدر ډونلډ ټرمپ وکیلانو د خالی یا شنبه په ورځ د جنوري پر 15مه د امریکا په سنټ کې د صدر دفاع د خبرې نه پیل کړه چې ډیموکراټان ناکامه شوي چې خپل هدف یا مطلب ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ مشاورینو د خالی یا شنبه په ورځ د خپل دلیلونو په اول سر کې د مواخذې قضیه بې اساسه وبلله. د سپینې ماڼۍ سلاکار پیټ سپلونی وویل که چېرې سنټ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ محکوم او له دندې لرې کړي نو دا به بشپړه توګه له واکه ناوړه ګټه اخیستنه وي. د امریکا د استازو ایوان چې ډېر غړي یې ډیموکراټان دي تیره میاشت ډونلډ ټرمپ مواخذه کړې. د صدر ټرمپ وکیلانو د ډیموکراټیک ګوند پر ټاکل شوو وکیلانو نیوکه وکړه چې د صدر ټرمپ پر نیت یې شک کړی. په سنټ کې د سوالونو ځوابونو د سیشن یا ناستې په پوره کېدو سره تمه ده چې ډیموکراټان خپلې هڅې بیا پر ځای کړي چې سنټ کې د صدر ټرمپ په مواخذه کې مهم ګواهان سنټ ته د ګواهۍ دپاره وړاندې کولو په اړه رائے ورکړی شي. ډیموکراټان د صدر ټرمپ د پوخانی جګپوړي سلاکار جان بولټن او د سپینې ماڼۍ د دفتر سرپرست مشر میک مووانی په ګډون د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو اداري چارواکو شهادت غواړي. ښاغلی مولوانی تیر کال خبریالانو ته ویلي چې یوکراین باندې مرستې د صدر ټرمپ غوښتنې ځنډولی شوې، خو بل طرف ته په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ مکانل د دې خبرې مخالفت کوي چې ګواهان او اسناد د سنټ ته وړاندې کړی شي، او ریپبلیکن هیله مند دي چې صدر ټرمپ به د دې اونۍ تر پایه بری شوی وي. په سنټ کې د ډیموکراټانو شمیر 20 او د ریپبلیکن ګوند د غړو شمیر 53 دی. ډیموکراټیک ګوند ته به د 4 ریپبلیکن غړو د ووټونو ضرورت وي چې په سنټ کې د شهادت لپاره ګواهان او اسناد سنټ ته وړاندې کړي، خو له تر اوسه کوم ریپبلیکن غړي د ډیموکراټیک ګوند مرسته نه ده کړې. ټاکل شوی چې د سپینې ماڼۍ سلاکاران به د ګول یا دوشنبه په ورځ د صدر ټرمپ محاکمې کې د هغه دفاع بیا پیل کړي. یار دی وی چې صدر ټرمپ به د امریکې په 250 کاله تاریخ کې دریم صدر وي چې پر خلاف یې په سنټ کې د مواخذې اورېدنه کیږي. د 19مې پیړۍ په نیمایي کې د صدر انډریو جانسن او 12 مخکې د صدر بل کلنټن خلاف د مواخذې بهیر د استازو په ایوان کې کامیاب شوی و، خو په سنټ کې ناکامه شوی و چې له وجې دواړه په خپل څوکو پاتې شوی و.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا به پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.